احمد شبريم دا سدي رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د سره سری به سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید 19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کووید 19 د درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي اثارو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو اثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږۍ ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر یې په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تېرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدراعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تېرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدراعظم لومړی سفر دی. اوکراین لغپل اتباو غوښتي چې روسیې ته سفر ونکړي او که څوک په روسیه کې وي دستي له دغه هیواده ووزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شای کنسولي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2000 کال د اسایې له مخې په دغه هیواد کې 1,900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثرو یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړي دي. لویدیځ وایي چې شای روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش یو څلور دېرش منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په شلو اوورونو کې شپږ اتیا نورې منډې ضرورت لري. افغانستان لومړی بیټنګ کړی وو او بنگلاديش ته یې 214 منډې هدف ټاکلی وو. او سدی رادو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونې تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
طالبانو خپل وسلوالو ته په کابل کې امر کړی چې پوچا داس ونه کړی.
که خدای جل جلاله ما کړ تر بریټ لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د فایر حق لري.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ترکیه په مرسته یو دارالایتام جوړ شي. او د اوکراین مسله هم تعقیبوي چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر سره لید کاته لغوه کړی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د ملګرو ملتو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخ په زیاتېدو دی. امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبرالاین سره کتنه کې دا خبرې اندېښمنونکې او پارونکې بللې دي. شغلی متقی زیاته کړې افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورسوي څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګوتریش شوانه میاش په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وو او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقته لرې دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقی زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورۍ د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انتونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه پوروسوي کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو، همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته د یو استولي پنځه ماده ایس لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړوونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران د دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ګزمې او پایری پر مهال په هیچا د پیر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پیر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چا په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او له ټولو مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلن هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه ماده ایز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړوونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګناه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل شوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې پدازو کې وبسل سوا. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیخي عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مدي. دای کڅه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نوې پریکړې هر کله کوي خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړی سي چې د طالبانو په لیکو کې به لابلې ډلې او سرغړوونکي کسان شامل دي.
له بده مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تېرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړی خو د کابل سربېره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي دي چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر رکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې څرګندوي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوری سیستمې تر فشار لاندې راوستلی. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوي چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي. او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیې په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 50 میلیونه سویسی فرانک، چې څه باندې 70 میلیونه ډالر کېږي، ورکړي. دوی ویلي افغاني سره میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د ترکیې هیواد له لوري د یوه دارالایتام د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په دې دارالایتام کې به د هر چا او هرې ژبې ماشومان په دیني او عصري زده کړو بوخت شي. نور حال په دې راپور کې
ترکیې هیواد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په مرکز میری کې یو عصري او مجهز دارالایتام جوړوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دغه دارالایتام د ترکیې هیواد د IHH موسسې په مالي لګښت په عصري او معیاري ډول جوړیږي چې 13 ورځې د بنسټ ډبره د غزنی والي مولوي محمد اساق اخندزاده او د یادې موسسې د راغلي هیئت په لاسونو کېښودل سوه او تعمیراتي چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی وایي په دغه مدرسه کې به په زیات شمېر سره یتیم او بې سرپرسته ماشومان په معیاري ډول زده کړې ترسره کوي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دغه مدرسه کې به زده کوونکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کېږي.
دا یو دارالایتام د سندل ولسوالۍ کې ترکیې هیواد له طرفه جوړیږي. دا په ډېر لوړ کیفیت کې ده. د دې زده کړې به هم خاص دیني نه یې، په دې کې به هم د مدرسې کتابونه یې، هم به د مکتب کتابونه یې، دا به ویل کېږي. او دا خاص هم تر دې پورې تعلق نه لري چې خاص به هغه یتیمان یې چې د مجاهدینو اولادونه دي، نه، دا به ټول یتیمان یې. تر تاجک او پښتون او هزاره هم تعلق نه لري. دې ته هر څوک راکلای شي، په آزاده فضا کې زده کړې کولای شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه مدرسه کې به یوازې هلکانو او که ورسرنجینو ته هم زده کړې ورکول کېږي، خو د زده کړو د پیل په وخت به دغه پریکړه کېږي.
سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په 2 ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کېږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. خوانی پاکستانی ډیپلوماټ آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښه کې د چا پلوي وکړي.
یو پلټ یا د امریکا پلټ، هغه کې پاکستان زما خر دومره لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. د کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوټرل.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یوه صدر اعظم لومړی سفر دی. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په ماسکو کې له ولادیمیر پوتین سره وګوري. له پاکستانه بل خبر لرو، د اوکراین په اړه وړاندې په تفصیل اورېدلی شئ. په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراض یې پرلت نن په 11مه ورځ هم روان دی. د پی ټی مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل کې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاجون وکړي، خو کره نیټه یې ونه شوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نواخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
په کراچی کې د فبروري له 14مې پیل شوې پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلک هم ورسي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی، له څه باندې 14 میاشتو راهیسې د پوز پر ضد د وینا په تور په کراچی کې زنداني دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسي د اوکراین بلتون غوښتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول، له دې سره د روسي او اوکراین د لنجې سیاسي لاره هم پیچلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
د سپینې ماڼۍ ویانده جنسا کې وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لری شوې دي. ساکي که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخره څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغو به بایدن خپل روسي سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین له سیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅکله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکې هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیا خپله تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتونکي سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندې او هلته یې د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او ژان ایویس لیدریان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوي جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلینکن وویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلیو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواري ته سترګې په لار دی، خو زیاتې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د وروستیو پوځي پرمختګونو له کبله لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغو هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نویو بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړي ده. جرمني بیا ویلي د نورد ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
څلور بجې او 19 دقیقې دي. له څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه له آزادی رادیو اوریدلی شي. په دې خبرونه کې د بهر ته د قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تک مسله څېړو، خو مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ له ډګره به مو خبر کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغانستان 214 منډې هدف ټاکلی بنگلاديش ته. بنگلاديش په پیل کې شنه لوبه ده ځکه چې په 45 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو اوس د بنگلاديش دوه لوبغاړي عفیف حسین او مهدي حسن لوبې ته درېدلي دي. حسین 250 منډې جوړې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی، او مهدي حسن 90 منډې جوړې کړې دي. بنگلاديش ته 280 منډې په 48 اوورونو کې پاتې دي. نو وکتل شي چې دا لوبه بنگلاديش کټي که افغانستان. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به هم له دې لوبې خبرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کلی کو.
عبدالروف کندهاری د کلاسیکي او ولسی موسیقۍ د ځانګړي سبک هغه هنرمند چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه رنګین کړي دي. اوی کلن عبدالروف کندهاری د ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې له 15 کلنۍ څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې د زلمي کندهاری په مستعار نوم ویلې وه. د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي کندهاری سره مرکه کړې.
شغلی کنداری شخوا وقتو که با کندهار که ده زنگور و روز په مناسبت جشنونه که دل او حال تا با هنرمندان و سندری ویلی چه ما پیادی ده هغه روزو؟
بخیرشن پیادی از ما اول سندر پا مشرکی لیسه کم پا کندهار که مشرکی لیسه ده ترانه پا ار مکتب بفدا جشنو که ترانه ویلی پا ده ترانه سر گروپ ده ترانه ما ویل بیاد خلق پا ده چمن که واوره دلو بس دا جشن پدالار کی پد جشن جوړی دی پد اکرری سیو هغه رقم خپل نو پور مدلو دی تور نه کرام او د سپینانګیا غو د زرغونه پټه مون درلو دی اواز د خلګ د الله سن یولم چې دا به خامه خاص ما د پلار شنه نه روان پیرسو د اس پامیل سر پیژن درو اواز دا خندن نورې وخی پد جشن کی انا هغه وخت څه سره وو به خې په عمر کې سوې دي تقریبا تاسو خو 15 لسیز وویل د 15 لسیز مې کیږي اغواز دولس جلس کالو موز دا بیا کالو
او بیدلا جان و شا محمد و سید محمد او نور داغ وقت هنرمندان و پا دی که ملکم یو سر دیر یادی
او بیدلا جان اغواز وقت نو ایتس نو چار نپیجن دی نپیدا سو شا محمد کنداری و سید محمد و دا اغا محمد و دا مشهور خانی دا و دا دو دری
خپل لمری سندر مو پیاد چیر او چنگ بوید
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر اډو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی د ظلمي کنداري په نامه ویل دی بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولالم یو سندر وا ول سندر هغه نو ویل پر اډو کې نشه سره دی پلات کو په پیانو هم ورکه په نامه نه دار ویل دی
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کیږي؟
اروپا کې د راتګ په 8 نیوي کې زه راغلم لکه چې 8 نیوي اوس نو 40 کاله کې کیږي که بیا نو درې کاله بعد مو بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل زه نو اوس د اویا ویم نو بې میاشتې دې خواته یو اخواته یې داسې اولادونو نایم خداستا اتا اولاد لر پینزو زمان لرم در لونی لر
ما دست هوری دلی دی چستاس یوزوی هم چه محمد خان نمیجی هم سندری وای
وای از ما ورورم شخانین دادی نینگ علی نمیجی پا کراچی گیدی خود هموش دا در بدری سوی دا دونو مر جنگونو دا غباس یو یو زایو بل بل زایو
په تیرو شلو کلونو که دا افغانستان دا موسیقی دا غلی دولا پارا سنت صحت وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندر ویلو اجازه درلودل بلابل کنسرت او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کوم نه وی څیر ونه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي تستاس دراتک په وختونه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري زه تاسو ژوندۍ مثال راولم یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور ورو اده کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان مې راوستلې دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخان د سخت ترام او تلرم ما آشنا دی را باندې ګران دی یا به ول بلتون مې راوستلې یا به استاد ریم بخش می راوستد میگه که اصلا راست نداره اگر جده پکتیا خلق مشتو گوی چی ننز من دوزوی واده دید تا دا کندار راز از مصر پکتیا تا دست مشتو خلق و خپل تاسی چنگ ارزه بکوی چنگ بولی زما پا نظر خوب التا بود لازان جو خدا بخش ناس و محمد با ناس خدا جو شم محمد با ناس و عبل با ناس و سبا دی با بیرتون بیر آستی چازل او ګټه به ولې یا بدله به ولې او محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دي زه تعصب نه لرم نه خسته ده تعصب خبره نه ده ولې هر څوک شپه ځای کې ژوند کوي اوري به یا شوه عبادت سی اوري به ورزل سی اوري به ګل زه چم ام زه زده کندالانو څخه هیڅ نو د چ دوی زما علاقه منج دا ز شکر گزاره یم هیڅ از مثلا په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی ز چې راپورته سم ز چې خنده سم په کابل کې سوې د کندهار خلک هنر موسیقي ډیره خوښ ده اما تشویقونه څوک نیسي ساتلی نیسي که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ شو ولې مړ کړي ولې محمد ولې مړ شو ولې مړ کړي سمندر پیک ولې مړ شو بیدلاجان ولې مړ شو چا مړ کړل کندهارانو مړ کړي زه مړ کړم خدای نه کړم مړ داس په جیک صاحب نو نه خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخ وګنټل سو درې څلور شپې په حالت ته کومه کې وم ام دا کندهاران و بل څوک نه کېږي د ورور ته پاکستان خلک نه کېږي
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریځ نشته په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګېدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ
ولې د افغاني موسیقي راتلونکي رښتین څه په خوام چندان شاینده نه درلود زموږ ډېر غټ غټ استادان غټ استادان ما لیدلی چې نوم به نه دوم ډېر شرم دی ما لیدلی چې په کاره کړو په د پاکستان کې په د کابل کې په د کندهار کې په د هرات کې په خوا د هنرمن سره چا چش کړی دي چې اوس وي اوس شرایط دا رقم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر تو په افغانستان کې اقلیت دي اکثریت نه دي
تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله
یا مسله کوم دي نس کولای بعض خلک بل لار نه لري بیچارهګان منظور می دادی چې اوس پیش شته په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سرزش وکړي
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. هیله ورسېږي چې بعد سلام زه د لورپور چراک څخه د هیله کوم چې موږ په لمنو له د نوی پولیسوالۍ کې موږ په کلینیک کې یو ساعت دوه ساعت انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اورید. دوه کس طالبان او نوتل د ډاکټر سره اخته دي موږ ته نوبت نه راکوي. نو زه د لورپور چراک څخه د هیله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یادی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ د کیمپ د خادې د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې سره کم کار نه کوي. کغواړو چې موږ د هر څه پیسې او جمع کړي سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه کوي ولې زموږ یوازینې مشکل دا غدي د خدو مشکل دی چې زموږ خدې د مرتپاله سي زموږ خدې ډېر سره خراب دي بهي حالات به ډېر سره خراب دي د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمه خدمات ته پاله
خپل ویلی لرو نه خپل ځای لرو د بل چا په ویلې کې پراته یو غم دا چې ویلی د چنه بدنه لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرهم دایدار فشار ټول د شانو پر حال باندې یو کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی د آیاتان نشي ویل چې موږ دا کار نه دی کړی موږ ورغلی ورته ویلی مې دي د مشته نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نه او د چربولک ولسوالۍ څخه نه بسمای کال نه وکیل څخه نه خبر در سره کو دغه وس دوی چې د حکم سروې کوي زواره لم کاټونه ورکوله برای ویل چې دغه د ازموږ کاټونه خلاص شوی دي کاټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنه راوېستله نور کې ورکله مشتی را نخله ولی چې موږ دلته نه وایست درلودل او نه مکمل څوک درودی
دا وصله پر اس مال خوا هم دومره زما هم کران نورو خبرونه کې در سره دی
څلور بجې او دېرش دقیقې دی وړاندې سپورتي خبرونه لرو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه د سره صلیب افسرې میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي د سره صلیب افسرې میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرونې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق د هغوی د لوټ تالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لوري د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي دا بندیز د سیشن بی پروس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی اوکراین د خپل اتباع غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هیواد ووځي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شي کنسولي خدمات ګډوډ شي اوس هم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته 214 منډې هدف ورکړ دا لوب چې نن سهار 9:30 بجې د بنگلاديش د چټکانګ ایالت په ظهور احمد چودري لوبغالي کې پیل شوې په چې افغان لوبډلې وګټل او د منډو جوړولو پریکړه وکړه افغان منډو جوړونکو په ټاکلو 500 فورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته 214 منډو هدف وټاکو د افغانستان په منډو جوړونکو کې نجیب زدران تر نورو زیاتې 18 منډې وکړې د شان رحمت شاه سلور دیرش لوبډل مشر حشمت شاهد اتویشت او محمد نبی شلمنډي وکړي او وسوځیدل د بنگلاديش په توپ چونکو کې مستفیز الرحمن تر نورو زیات درې وکټه واخیستې او شکیب الحسن اشرف الاسلام او تسکین احمد دوه دو افغان منډه جوړونکو رخصت کړل اوس بنگلاديش لوبډله د 214 منډو د هدف په ترتیب منډي جوړوي دا د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو لومړی ده دواړو لوبډلې به په دوهمه یو ورځنی لوبه کې د روانې میاشتې په 15مه نیټه مخامخېږي د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر اوسه ست نړیوال یو ورځنی لوبې چې تینځي بنگلاديش او درې لوبي افغانستان غټلي بنگلاديش لوبډلې تر دې دمه درې سواتاتې یو ورځنی لوبي کړې چې یو سل شپږ دیرش غټلي د غشان افغانستان د کرکټ دا ډول یو سل دوه دیرش لوبي کړې چې پنځه شپېتې غټلي او نورې بایللي د کرکټ افغان مینوال وایي له بنگلاديش په کور دننه د یو ورځنی لوبو غټل اسانه خبره نه ده خو دوی وایي د افغانستان پیاوړې توپ چونې ته په کتو د بنگلاديش په وړاندې بریالیتوب هم سخت نه دی او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي ژربه په ملي کچه د وزلوبي لیګ دریم پړاو سیالۍ پیل شي د دې کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل چې د وزلوبي د لیګ ټول تخنیکي مسایل حل شوي او په نږدې ورځو کې به پیل شي خو نوموړی د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي خاغلی ناوک وویل چې دا لیګ به د تیر په څیر په لوړ کیفیت د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په څلورو ګروپونو کې ترسره شي دی وایي دا لوبې به د ملي ټلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا د وزلوبي د لیګ دریم پړاو دی تیر کال د دې سیالیو پایلو به د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته رسیدلې وه وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو لډلې ده چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري د یوې ملي او رسمي لوبې په توګه ثبت شو او فدراسیون یې رامنځته شو
او د سپورت لډګر دا خبر هم لرو چې د بنگلاديش ټیم تر دې دمه یو سل شپږ سلويشت منډې کړې دي شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي بنگلاديش ته په 14.4 ورونو کې اویا نورې منډې پکار دي د سشکاري ستا لوبه یو ډول متوازنه ده وړاندې د ځوان فکر خپرونه لرو دغه اوس او په دې خپرونه کې دا موضوع څېړو چې یو شمېر ځوانان افغانان له افغانستان په قچاخي لار غواړي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونه درنو.